የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
سما صدلہ غزن فر سلامونه ومنئی د آزادی رادوی مجلی پروانه خبرونه کی د چین د خلکو یو مشهور ولسی نکلاوری د کلاسیک شاعر علی خان دیوان ته ځغلنده کتنه کوو په سعودي عربستان کې د خودکشی د سیاتی دو پاړه یو ریپورت لرو او د رادوی ادبی قاموس د باسنو په لړی کې داونی په دې خبرې کوو چې هنر د هنر لپاره اصطلاح څه ته وایي د اونۍ فرهنګي خبرونه مخفی عزیزی لولي
افغانستان کې د ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ ادارې وایي چې 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو او نورو هغو ژورنالیستانو لپاره چې په افغانستان کې کار کوي د مشکلاتو کال وو. د جنوبي اسیا د خبریالانو انجمن یا سفما او په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ موسسې په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 4 خبریالان وژل شوي او د خبریالانو د ویرولو او ګواښلو تر 50 ډیر موردونه ثبت شوي دي. په دغو راپورونو کې د افغانستان د دولت مخالفان او د غرض ځینی دولتي چارواکي او نړیوال ځواکونه له خبریالانو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د افغانستان د امنیتي قواو او د لرغونو آثارو د قاچاقبرو ترمنځ په نښته کې 2 قاچاقبر ووژل شول. د باختر اژانس له راپور سره سم دغه پیښه د میدان وردګ ولایت په سهاک کلي کې پیښه شوې ده. په خبر کې راغلي دي چې قاچاقبرو د طالبانو د وزایي قمندان په مرسته غوښتل چې د میدان ښار په 8 کیلومترۍ کې د الفطار د غونډیو لرغوني آثار لوټ کړي خو کامیاب نه شول. د یادولو ده چې په دې غونډۍ کې د لومړۍ او دوهمې میلادي پیړۍ ظریف آثار موجود دي. په کابل کې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د ناول لیکونکي او شاعرې وږمې سبا عامر د نوي ناول د مخکتنې غونډه جوړه کړه. د وږمې سبا عامر نوی ناول جنت کوټ نومیږي چې د موضوع په لحاظ له انتحاري حملو سره تعلق لري. په وروستیو کلونو کې افغان لیکوالو د انتحاري حملو په اړه کیسې لیکلي او په همدې موضوع ډاکټر محب الله ازغم د ځانمرګي په نوم او احمد سیا سیامک د اشک های تورنتو در پای درخت انار په نوم ناولونه لیکلي دي. خو دا اول ځل دی چې یو افغان میرمن انتحاری بریدونه د خپل ناول اصلي موضوع ټاکي. په هرات کې د خلکو د ژوند، کلتوري فعالیتونو او سیاسي شخصیتونو د عکسونو نندارتون پرانستل شو. د سروش علمي کلتوري ټولنې دغه نندارتون د افغانستان د خلکو له کلتور او شخصیتونو سره د ځوان کول د بلدتیا لپاره پرانستی دی.
یو تاریخی روایت وایي چې یو وخت د ملتی په شار کې د شزو او انجونو خودکشي زیاته شوه. دیشي د شار مشران اندیشمن کړل او د حل لارې په فکر کې شول. آخر فیصله وکړه چې که وروسته تر دې چا ځان وواژه مړی به یې بې جامو په شار کې لوڅ ګرځول کېږي. که څه هم دا جزا د اوس وخت د معیارونو په اساس غیر انساني وه، مګر په هغه وخت کې د خودکشي څپه ودروله. دغه تاریخي روایت راته وایي چې په تیرو زمانو کې هم په ټولنو کې کله ناکله د ځان وژلو پیښې ډېرېدلې. له راپورونو سره سم په سعودي عربستان کې د ځان وژلو واقعې مخ په ډېرېدو دي. نور حال مخفي عزیزي راکوي.
د سعودي عربستان داخله وزارت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په دغه هیواد کې د هغو کسانو شمیر کابو 2 برابره شوی چې ځان یې وژلی دی. د عرب نیوز ورځپاڼې له راپور سره سم په 1999 میلادي کال په سعودي کې 400 کسانو انتحار کړی و، خو په 2010 میلادي کال کې د هغو کسانو شمیر 780 کسانو ته ورسید چې خودکشي یې کړې ده. په سعودي کې د رواني مسایلو متخصص ډاکټر احمد الهراري وایي چې معمولا تازه ځوانۍ ته رسېدلې نجونې او زلمي د ځان وژلو هڅه کوي. او په سعودي عربستان کې د انتحار د زیاتېدو یوه اصلي وجه دا ده چې سعودي ټولنه په سرعت سره بدلیږي. کله چې په یوه ټولنه کې ناآشنا او چټک تغییرات را روان وي، دغه شی ځینې ذهنونو ته د منلو نه وي او په نتیجه کې د ځینو کسانو له ژوند زړه دومره تور شي چې خودکشۍ ته مخه وکړي. د ډاکټر الهراري په نظر اوسنی عصري ژوند له ستړیاو او چیلنجونو ډک دی. یو شمیر کسان چې په پخوانی آرام، بې کړپه او بې زحمته ژوند پسې ارمان کوي او د اوسني ژوند په میدان کې د منډې زور په ځان کې نه ویني، نو ممکن پوډرو، نشو یا انتحار ته مایل شي. له بلې خوا، انتحار یوه کلتوري ښکارنده او پدیده هم ده. د نړۍ تر بلې هرې ټولنې، په جاپاني ټولنه کې انتحار ډېر دی. په جاپان کې ځینو کسانو ته خودکشي بد کار نه ښکاري، خو په اسلامي ټولنو کې ځان وژل او انتحار کول حرام دي. د ډاکټر الحریری په نظر، که څه هم په سعودي کلچر او عقایدو کې انتحار ته په ډېره سپکه سترګه کتل کېږي، مګر په فلمونو کې د انتحار د پیښو لیدل او له دې لارې د ځان وژلو د اسانه طریقو زده کول په خپل وار د دې سبب کېږي چې ځینې کسان خودکشي ته اقدام وکړي. د سعودي عربستان د کورنۍ د ملاتړ یوې موسسې په تیرو څلورو کلونو کې د شویو ځان وژنو په باره کې تحقیق کړی او دا نتیجه یې ترلاسه کړې ده چې په سعودي عربستان کې په هرو هغو سلو کسانو چې ځان یې وژلی، اتیا کسه یې پیغلی او ځوانی میرمنې دي. د دې موسسې د مشرې سمیرا مشهور په نظر، له خوښۍ پرته ودونه، د واده مخنیوی، کورنۍ تاوتریخوالی او زوی تر لور غوره بلل په سعودي کې د نجونو او ځوانو میرمنو د خودکشۍ لوی عوامل دي. د یادولو وړ ده چې هر کال په نړۍ کې 100,000 کسان ځانونه وژني. اټکل کېږي چې تر راتلونکو 100 کلونو پورې به دغه شمېره 2.5 برابره زیاته شي.
سلطان
تاسی د استاد ناشناس په آواز کې د کلاسیک شاعر علی خان د یو غزل بیتونه اوریدل. علی خان صاحب دیوان شاعر دی. ما سدالله غزنفر اولینا شریفی دغه دیوان ته ځغلنده کتنه کړې ده. د څو دقیقو په دغه ننداره کې را سره شریک شئ. علی خان چې یو وخت ګمان کېده چې د خوشحال بابا د کورنۍ غړی به وي، د علی خان خټک په نوم هم یاد شوی دی، خو نن سبا د علی خان اشنغری په نوم مشهور دی. اوس دا معلومه ده چې هغه د خوشحال بابا له کورنۍ سره تعلق نه لري. علی خان شاوخوا 200 کاله پخوا د جیندی خوړ په غاړه په کومه وړه بانډه کې ژوند کاوه. جندی خور د اشنغر په علاقه بهیشي. د علی خان له شعره ښکاري چې د دینی علومو لوی عالم و، خو په شعر کې عرفانی کیفیت کم او د مجاز د مینې سکر زیات دی. پروفیسر تقیم الحق کاکاخیل مرحوم چې کابو نیمه پیړۍ پخوا یې د هغه په دیوان سریزه لیکلې، تصور کوي چې علی خان د پېښور په سیمه کې په چا مین و، خو دی په اشنغر کې اوسېده، ځکه یې داسې خبرې کړې دي چې یو وصل د یار کمې موندی په سل سفره، اور به مې هزار ځله په کور ولګاوه. په هر حال د علی خان د ژوند په اړه معلومات په نشت حساب دي، مګر د ده دیوان راسره دی او د ده د هنر په زور د ده د زړه دربا اوس هم وروسته له 200 کلونو اورېدی شو.
موږ چې اخبارونه لولو، راډیوګانې اورو او تلویزیونونو ته کینو، مقصد مو دا وي چې د نورو له ژونده خبر شو او په دې ډول خپل ژوند پراخ او د نورو تجربې هم پکې شاملې کړو. د دغسې تجربو د حاصلولو لپاره د علی خان دیوان ښه سرمایه ده.
په اوس وخت کې ځینې تش په نوم سپینګیري په قومي جرګو مرکو کې رشوت اخلي. علی خان موږ ته خبر راکوي چې د هغه په زمانه کې هم دغه ستونزه وه. دی وایي جرګه هډو رښتیا نه وایي بې بډو، هسې وران د ولسي خلکو روزګار شه.
د پښتنو په ځینو سیمو کې د مرچو استعمال زیات دی او ترخه ډوډۍ په خوند خوړل کیږي. د علی خان د وخت په اشنغر کې هم د اوسنی اشنغر غوندې د خوړو د خوند زیاتولو لپاره مرچو ته اهمیت ورکول کېده. علی خان وایي دا ترخه ویل د ښکلیو په تلخۍ کې هسې خوند کا، لکه مرچ چې مزهدار وي په دا نوره مساله کې.
علی خان په خپل یو نظم کې وایي چې ملایان هسې شعر منه شوی ګڼي. په قرآن کریم کې هم قافیه لفظونه ډیر موندلی شو او پاتې شوه بده خبره، هغه که په نثر کې هم وي بده ده. د علی خان دغه نظم موږ په دې خبروي چې د هغه په زمانه کې ځینو علماو له شعر سره مخالفت کاوه. د دغه نظم دوه بیته دادي: عالمان شعر په څه ګڼي ممنوع، په قرآن کې ډیر لفظونه دي مسجوع، عبس پوچ دروغ ویل وی که کنزل وی، بیل نظم هم قبیح وی په اوقو.
پا پخوانی شاعری کې روم او خراسان لسپین رنگ او هند حبشه او زنگ چه منظور ورنه د افریقا زنجبار سیمه ده لطور رنگ سره ارتباط لري. څرنګه چې زلف توری او اوږدې دي نو رحمان بابا د هندوستان د اوږدې لارې غوندې بللي، فرمایلی دي: د آشنا زلف مې ونیوی په لاس کې، بندی لار د هندوستان ونیوی دریغه. علی خان هم له دغو مضامینو سره دلچسپی لري او په خپل انداز یې وړاندې کوي. مثلا وایي: تور تالی زما د ترکو تورې زلفې، مسافر به مې آخر د هندوستان کا. او یا دا چې که په سپین رخسار خورې کا تورې زلفې، روم به زنگ شي هند به ملک د خراسان کا.
کله نا کله شاعر په ټولنه کې د منل شوي فکر یا په ادبیاتو کې د تکرار شوي موضوع تر اغیز لاندې د یوه ارزښت ډیره ستاینه کوي. مثلا د علی خان اشنغری په شعر کې د سخاوت تعریف ډیر وینو، خو سبک پیژندونکي یوه بله خبره کوي. دوی وایي شاعر که د یوه شي لږ ذکر هم وکړي، خو چې په خوند او هنر سره یې وکړي، معنا یې دا ده چې ډیره دلچسپي ورسره لري. مثلا د حمید مومند په هغو بیتونو کې ممکن لا ډیر هنر ووینو چې خط یعنی تازه راټوکېدلې بریت ورکې یادوي، او یا که د حمزه شینواري منتخب بیتونه رابیل کړو نو وبه ګورو چې د هغو شعرونو تعداد پکې نسبتا زیات دی چې د سترګو یادونه پکې شوې ده. له دغو خبرو سبک پیژندونکي دا نتیجه اخلي چې حمید مومند له خط او حمزه شینواري د سترګو له ښکلا سره ډیره جوړه وه. د دې تیوري په اساس که د علی خان اشنغري شعر وګورو، ویلی شو چې دیوه د ده د ډېرې دلچسپۍ یوه موضوع وه، ځکه هغه بیتونه یې په هنري لحاظ تقریبا ټول پیاوړي دي چې دیوه ورکې یادوي. لکه شمع هسې ستا د مخ لتا وسوځي، چې بلکړه یې د سر د پاسه اور دی. خلکو یې د مخ لشمې نور ووړ چې زه راغلم، وسوم د ډیوې لمبه را پورې په لمن شوه. څو چې بله لمبه پورې په تن نکا، په خپل ځان به شمه ټول انجمن نکا.
انقاد سیمرغ او هما غوندې د یو خیالي مرغه نوم دی او د افغانستان د غزنی په ګلکو کې وایي کیمیا بوټی پیدا کیږي. داسې بوټی چې که مثلا په مس وموخي په سرو زرو بدلوي. انسان د معلوماتو د لګوالي په وجه او یا د پیاوړي تخیل په برکت د انقا سیمرغ بلا خاپیری یا کیمیا په څیر ډیر خیالي شیان جوړ کړي او د هغو د منلو او نه منلو په بحث خپل ذهن ستومانه کړی دی. که څه هم دغه خیالي موجودات د انسان د پوهې د زیاتېدو په برکت په اوسنی علم او عقل کې ځای نه لري، خو په ادبیاتو کې ځان ته دایمي ځای موندلی دی او دا جادوګر قدرت په کې شته چې بنی ادم د تصور په ټال وزنګوي. علی خان د انقا او کیمیا ذکر داسې کوي: که یاري ده که کیمیا، که اخلاص دی که انقا، دا څلور وړه معدوم دی په څلور کنجه دنیا. په دغو بیتونو کې شاعر په حقیقت کې دا ویل غواړي چې اخلاص او یاري اوس نه پیدا کیږي. علی خان دا دواړه شاید د انقا او کیمیا غوندې نه پیدا کیدونکې بللی دی، چې دا هم د پټې تشبیه یو ډول دی. یعنی په ظاهره تشبیه نه ښکاري، خو په اصل کې دوه شیان له دوو نورو شیانو سره ورته بلل شوي دي.
امیر کرور ویلی و چې زه یم زمری، پر دې نړۍ تر ما اتل نسته. زمری د زړورتوب سمبول او اعلی مثال دی، او شین زمری په پښتو ژبه کې د لوی پیاوړي زمری په معنا راځي. خو علی خان زمری نه، بلکې زمری یادوي: زه به څنګه وفا غواړم له اسمانه چې دا هسې یوه شنه زمری رالوشم. د دې بیت په اړه کېدای شي ووایو چې شاعر د لوشلو په خاطر د زمری په ځای زمری یاده کړی، مګر بل ځای هم وایي: د زمری په دود بتاو زما مری که، جدایی را له په زوژ د تنا راغله. د زمری په ځای د زمری راوستل د علی خان د دغو بیتونو نوښت زیات کړی دی. معاصر شاعر باز محمد عابد هم په خپلو شعرونو کې څو ځایه د مار د معروفې کلمې په ځای ماره راوړې، او په دې ډول د ژبې عادي او معمولی حالت غیر عادي کړی او د خپل شعر شعریت یې زیات کړی دی. ښاغلی عابد وایي: هوده د مینې پرې اثر نه کوي، د سینې دښته کې مې ماره ګرځي.
په پښتو شاعرانو کې د تیر عمر او د زړ بودن د وخت د مینې ذکر تر بل هر شاعر خوشحال خان خټک ډیر کړی دی. دی فرمایي: د خوشحال خټک په کار پورې حیران یم، مینه لا ورباندې زور شوه څو زړیږي. او دا هم د خان بابا وینا ده چې که خوشحال په عمر لاړ تر اویا تیر شو، لا په زړه کې د ښکلیو آشنایی ده. زور خوشحال چې د دلبرو دیدن غواړي، د دلبرو په وصال کې رونایی ده. خوشحال خټک دوه کم اتیا کاله عمر وکړ، او دا په تیرو زمانو کې چې د طب علم د نور علومو غوندې ډیر وروسته پاتې و، ښه اوږد عمر ګڼلی شو. مګر د علی خان په باره کې نامتو محقق پروفیسر کاکا خیل ګمان کوي چې اوږد عمر به یې نه وي کړی. خو د کاکا خیل مرحوم له اټکل سره سره د علی خان په دیوان کې د زړ بودن د عمر د عشق ښایسته ذکر لوستلی شو. دای وایي: په تیر وار چې مین په سم قامت شوم، دا همسا مې ځان ته خوښه د پیری کړه.
یو هغه بدیعي صنعت چې ادبپوهانو یې ډېره ستاینه کړې ده، حسن تعلیل دی. د تعلیل معنا د علت راوړل دي، او له حسن تعلیل مطلب دا دی چې شاعر د خپلې خبرې لپاره واقعي نه، بلکې خوندور دلیل راوړي. د علی خان په دیوان کې دغه صنعت نسبت ځینو نورو پخوانو شاعرانو ته ډېر دی. دی وایي: ما یې غوټه جبین پوست په ژړا نه کړ، ولی غوټه چې لمده شي لا سختیږي. دا خو سمه ده چې غوټه لمده شي پرانستلې لا ستونزمن شي، مګر د دې غوټې د تندي له غوټې سره څه؟ ځکه خو وایو چې دلیل واقعي نه بلکې خوندور دی. دا هم د علی خان وینا ده. هومره حسن په تن باندې انبار دی چې باریکه شوه د یار په دغه بار ملا. دلته شاعر د معشوقې د ملا د نریوالې وجه دا ښیي چې د هغې د حسن بار زیات دی. دلته علت په خپل ذات کې هم غیر واقعي دی، ځکه حسن خو وزن نه دی چې څوک یې دروندوالی احساس کړي. هغه حسن تعلیل چې علت یې په خپل ذات کې هم غیر واقعي وي، ادبپوهانو لا ډېر ستایلی دی. د خبرونې په دې برخه کې د چین د خلکو د یو مشهور نکل د اوریدو بلنه درکو چې ستاسې لپاره موږ باړلی دی. نکل فریده سیفی لولي.
آسمانی بیان او د اور د خمار پوستکی. ونو یو وخت یو ډیر شتمن سړی اوسېده چې ډېرې ځمکې لرلې او پیسې د ځان غوندې ورباندې ګرانې وې. د بشپه ورځ په دې فکر کې و چې پیسو ټولولو ته نوې لاره ومومي. دغه سړی په خپلو دهقانانو ډېر ظالم و. هغوی د کنجوس نوم ورباندې ایښی و. د خدای کارونه و. یو کال ډېر وچ راغی، ټول فصلونه وسوځېدل او سخته قحطي شوه. بزګرانو چې زیرمه نه لرله د ونو د پوستکو او وښو خوړلو ته مخه کړه، او سمو د پس واښه او د ونې پوستکي هم پاتې نه شول. بزګران د لوږې له لاسه مجبور شول چې کنجوس ته ورشي. که څه هم د کنجوس ګودامونه له غلو دانو ډک وو او رویو چینجي کړي وو، خو دی دومره بېغیرته وو چې هیچ چاته یې هیڅ ورنه کړل. بزګران یې له کوره ناهیلي او قهرېدلي راووتل او په دې فکر کې ولوېدل چې څنګه به ده ته د خپلې بېرحمۍ جزا ورکوي. بزګرانو اوږدې مشورې سره وکړې او آخر یې یوه لاره وموندله. دوی د کم عمر یو ډنګر آس را پیدا کړ او د سپینو زرو څو سکې برابرې کړې. سکې د آس تر لکې لاندې په یوه کوچني ټوکر کې غوټه کړې او آس یې یو بزګر ته ورکړ چې کنجوس ورباندې تیر باسي. دغه بزګر په خبرو کې ډیر تیز و او نورو بزګرو د خلور نوم ورباندې ایښی و. خلور د کنجوس کور ته ورغی او له ډنګر بیان سره د کور د مخې حویلۍ ته ننوت. د کنجوس چې ورپام شول، له قهره یې بریتونه شخ ودرېدل او چغه یې ورباندې وکړه.
وزه وزه له دې مردار آس سره زما ویلې دې را چټله کړه.
خلور ورته موسکی شو او په آرام غږ یې وویل، باداره لږه حوصله وکړه، ته لږه حوصله وکړه چې زه درته څه وایم. زه درته وایم چې که زما آس وشړې او له حویلۍ وباسي، نو دومره لویه ګټه به دې له ګوتو وتلې وي چې بیا به ټول عمر ارمان پسې کوي. کنجوس چې د ګټې خبره واورېده، آواز یې لږ راټیټ شو. پوښتنه یې وکړه،
څه ګټه لري؟ دا کمزوري ډنګر آس به څه ګټه ولري؟
خلور ورته وویل، له کولمو یې سره او سپین راوځي، دا کمه ګټه ده؟ د کنجوس د قهر په اور لکه چې یخې اوبه تویې شوي وي، په نرمه غاړه یې تپوس وکړو،
انډیواله د آس له کومه کړی دی؟
خلور ورته وویل، دوه شپې د مخه مې یو سپین ږیری سړی چې نورانی مخې و په خوب ولیدو. هغه راته کړه چې د ثروت خدای هغه آس چې سره او سپین یې له کولمو راوځي له آسمانه شړلی او اوس په ځمکه کې دی. مخ په لمر خاته ښي خواته لاړشه و به یې مومې. که په لاس درغې بتۍ ورته ولګوه، بخت به د بیدار شي. دغه وخت نورانی سپین ږیری په خوب کې ټیله کړم او له ټیله کېدو سره سم راویښ شوم. چې راویښ شوم او فکر مې وکړ، له ځان سره مې وویل، دا هسې یو خوب خیال و. زه د ګیډې د مړولو لپاره د ونو پوستکي نشم موندلی او په خوب کې د ثروت د خدای آس پیدا کوم. عجب سړی یم، عجب خوبونه وینم. په دې منځ کې بیا خوب ویوړم او هغه نورانی بوډا مې بیا ولیدو چې راته وایي، هله بیړه کوه، هله چې آس درنه بل څوک یونسي. سپین ګیري دا خبره وکړه او بیا یې ټیله کړم. له ټیلې سره سم راویښ شوم. دا ځل راپاسېدم، ځان مې تک ته برابر کړ، مخ خپل مرخاته ښي لاسته روان شوم. تلم 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 ښه ډېر مزل مې چې وکړو، د اور د غونډاري غوندي یو شی مې تر نظر راغی. بس ورغلم، ورمنډه مې کړه. د اور غونډاري په بیان یا د اسپه بچی بدل شو. یقین مې شو چې هماغه بیان دی. بیان مې کور ته راوست. په سبا باندې ما بتۍ بله کړه. که ګورم د بتۍ له خوشبویه لوګي سره د بیان له ګیرې سپین زر راتوی شو. کنجوس په حیرانۍ پوښتنه وکړه، ته اوس رښتیا وایې؟ خلاور ځواب ورکړ، متل دی چې وایي دا ګز او دا میدان، که د زړه ته نه لویږي یوه بتۍ بله کړه، هر څه به په خپلو سترګو وګورې. کنجوس بتۍ بله کړه او خلاور د بیان تر لکۍ لاندې یو قاب ونیو او په پټه یې د سپینو زرو د سکو غوټه پرانیسته. کنجوس په حیرانۍ سره ولیدل چې بیان د سپینو زرو سکې واچولې. کنجوس پوښتنه وکړه،
د ورځې به څو سکې اچوي؟
خلاور ځواب ورکړ، درې یا څلور سکې خو په خوب کې راته نورانی سپینګیري وویل چې که بیان له شتمن او بختور سړي سره وینو د ورځې دیرش یا څلوېښت سکې زر ورکوي. کنجوس له ځان سره حساب شروع کړ، زه څلوېښت نه، دیرشم نه، دای شل، د ورځې شل سکې، د میاشتې شپږ سوه کېږي او په کال کې شمیر اووه زره دوه سوه ته رسیږي. پخوانی یو متل کړی دی چې عاشق ړوند وي. معنا ده چې که څوک له یو شي سره تر حده زیاته مینه ولري بیا د هغه شي په باره کې سم فکر نشي کولی. کنجوس هم چې په ګټه او پیسو مین وو د ګټې تصور پسې واخیستو او بې له دې چې په دې کار کې د چلول په اړه فکر وکړي خلاور ته یې د اس د خرڅولو وویل. خلاور وویل، زړه مې نه غواړي چې د ثروت د خدای د رالیږلی سوغات په پیسو وپلورم. خو کنجوس ورته ټینګ شو، ټینګار یې وکړو. بیا بیا یې ورته وویل او خلاور سړه سا وایسته. وی ویل، زه خو غریب سړی یم، ما ته که ډیر سره کې د ورځې به درې څلور سکې وي، خو په تا به زما لس برابره ډیرې سکې ولوري. ته ملامت نه یې چې غواړې، زه توکل په خدای در باندې خرڅ به یې کوم، خو ګوره چې په پیسو نه خرڅوم. دا آسماني سوغات دی، په سرو او سپینو یې نه بدلوم، صرف په دیرش بوجۍ غنمه یې درکوم. کنجوس چې په حساب کولو کې هی بلا و پوه شو چې دا خو ډیر شی نه کېږي، سمدستي غنم ورکړل او د بیان سختن شو. خلاور غنم سمدستي کلي ته ویوړل او په کښتۍ ځپلو بزګرانو یې وویشل. بزګران ډیر خوشحاله شو، خو کنجوس تر دوی هم خوشحاله و، خوله یې له خندا نه ورټولېده. د ته ځان ډیر نیکمرغه ښکارېده او یوازینی تشویش یې دا و چې اس ورنه له ماښامه وروسته څوک په تیاره کې پټ نه کړي. اس یې خپلو مختلفو کوټو او حویلیو ته بوتلو، خو ویره یې نه کمېده. اخرې د خپلې خوب په کوټې کې په سره غالۍ ودراوه، ویې تاړه، بتۍ یې بله کړه. د کورنۍ غړو ته یې وویل چې اوس یې سیل کوي او د کوټې ور یې پورې کړ. انتظار پیل شو، بتۍ لوګېدله او اس آرام او حیران ولاړ. د کورنۍ ټولو غړو سترګې د ثروت د رب الناو له خوا راستول شوي اس ته وې. کنجوس د اس شاتنۍ پښو ته پتنوس نیولی و چې سره او سپین پکې راټول کړي. خو انتظار اوږد شو، بتۍ ختمه شوه، بله بتۍ ولګول شوه. ماسخوتن شو، پوخ ماسخوتن شو، نیمه شپه شوه. کنجوس بې حوصلې شو، پتنوس یې کېښود، د اس لکۍ یې جګه کړه، سر یې ور وړاندې کړ چې هر څه له نږدې وګوري. دغه وخت اس مرداري وکړه او د کنجوس مخې ورشټل کړ. خو کنجوس په دغه حال کې هم په مخ لاس تېراوه چې په مرداری کې ګوندې د سرو او سپینو زرو سکې ومومي، مګر څه یې ونه موندل او سړی ورو ورو پوه شو چې تیر ایستل شوی دی. په سبا سهار باندې د کنجوس لومړنی کار دا و چې خپل ټول مزدوران یې په خلور پسې واستول چې وی مومي او لس تړلی راولي. مزدوران چې هر څومره پسې وګرځېدل پیدا یې نه کړ. بزګرانو هغه په یوه ګوښه ځای کې پټ کړی و. کنجوس په ظاهره د خلور له لټونه لاس واخیست، خو په پټه یې جاسوسان پسې واچول چې وی څاري او وی مومي. سمو د پس هوا سړه شوه، منی راغی او ورپسې ژمی را ورسید. د ژمی په یوه سړه ورځ چې خلور له خپل پټنځایه راوتلی او لمر ته ناست و، د کنجوس یو جاسوس ولید او کنجوس یې ورباندې خبر کړ. خلور د کنجوس حضور ته لاس تړلی راوستل شو. کنجوس چې له ځان سره د ډېرې سختې سزا پلان جوړ کړی و، خلور ته تندې خبرې ونه کړې. په نرمه یې ورته وویل چې
دا کوټ خو راوباسه،
نور حساب سبا سره کو اوس هغه سم نا وخت دی ما شام دی شپه پیغام پجرند کی تیر ک
د کنجوس نو کرانو خلور جرند ته روان کړ او کنجوس आवाज ورپسې وکړ چې د جرند ور ورپسې کلوب کوي چې ونه تختی دا نو ډیری سړې ورځې شپې وې د ویالې وب کنګل وهلې وی او په همدې خاطر د اوبو جرند ولاړه ما چې تیار خبره شو خلور ل یخنې ریګد واخیست او پوښو چې کنجوس غواړي د یخنې للاسې عذاب کوشش کړي خلور د ځان د تودولو لپاره د جرند د پلونو په تاوولو شروع کړ کړای شپې د درنو په لونو په تاوولو تیر کړه او دومره ځان ستړی کړ چې خولې شو د کنجوس د یقین و چې سحر ته به خلور یخنۍ وجلې وي خو سحر یې په حیرانۍ سره ولیدل چې هغه د ژرندې په یوې کونج کې ناست دی او خولې ورباندې راماتې دي خلور د کنجوس مخې ته راپاسېدو او زارۍ ورته وکړې چې صاحبه د خدای په لیاز زه اور واخیستم نوکرانو ته دی وایه چې یو پکې راوړي د ګرمۍ له لاسه مې ساړه ویږي کنجوس پوښتنه وکړه
ګرمۍ دی ولې کیږي
خلور ورته وویل صاحبه د دې کمیس خاصیت دا دی چې په ډیره یخه هوا کې هم تود وي چې هر څومره یخنی زیاتیږي د ګرمۍ ورسره ډیریږي یو عجب شی دی کنجوس ورته وویل دا دې لکه پیدا کړی دی خلور جواب ورکړ چې دا په اصل کې د اور د خامار له پوستکي جوړ شوی دی وروسته بیا له دې پوستکي غربي ملکی د ځان لپاره کمیس جوړ کړ د غربي ملکی د غیادګار په ست طریقې زمونږ نیکونو ته په لاس ورغې او دا شی دا د تر ما پورې رسیدلې دی دا زمونږ د کورنۍ تر ټولو پخوانی نخښه ده کنجوس چې د خلور خولې ولیدې د کمیس په اړه د ټول افسانه حضرت پرې وته او د هغه بیان پیښې بیخي له ذهن ووته کنجوس خلور ته ویل چې د ګیدړې د پوستکي په کوټې ورسره بدل کړي خلور ویل ناممکنه ده کنجوس یو سپیسی هم ورسره ملګری کړي او په اخر کې دې ته حاضر شو چې د سپینو زرو 50 خښتې به هم ورسره ورکړي خلور سړه سا وایسته وی ویل زه لکه چې د خپل کورنۍ ډیر لعنتی غړی یم چې د پلرونو او نیکونو د یادګار پلورلو ته تیار یم زه اوس چې دومره ټینګار کوي توکل په خدای در باندې خرڅومې خلور خپل کمیس کنجوس ته ورکړ له هغې د سپینو زرو 50 خښتې او د ګیدړ د پوستکي کوټ واخیستو او په اسې پښه واړوله کنجوس دې سودا ته سخت خوشحاله و څو ورځې پس د کنجوس د خسر د زوکړې کالیزه وه کنجوس په دې مېلمستیا کې د ګډون لپاره یوازې د اور د خامار له پوستکي جوړ کمیس واغوستو او په همدې یوه کمیس کې ور روان شو چې ټول خسرخیل ځان ته حیران کړي که څه هم ژمی و خو هوا یخه نه وه او د کنجوس په کمیس کې ساړه نه کیدل د لارې په منځ کې ناڅاپه سوړ باد راوالوتو وریځې خپرې شوې او واورې په ورېدو پیل وکړ کنجوس له یخنۍ ریږد واخیست دا نو داسې ځای و چې نه کلی نږدې و او نه د لارې د سر کوم هوټل او بله کومه ودانۍ کنجوس چې یخنۍ بې طاقته کړې وه د سړک په غاړه یوه نیم سوځېدلې ونه په نظر ورغله چې منځ یې تش و ونې ته یې ځان ورساوه او د هغې په تش ډټ کې ځان پټ کړ چې ګوندې له یخنۍ به بچ شي خو یخنۍ دومره زورور وه چې کنجوس یې د اور د خامار د پوستکي له کمیس سره سره ختم کړ کنجوس لا درک شو د کورنۍ غړي او نوکران ډېرې ورځې شپې ګرځېدل اخرې د هغه مړې د ونې په ډډ کې وموند د کنجوس کورنۍ خلور ونیو او ورته یې وویل چې سړی ستا د دروغو له لاسه مړ شوی دی د خلور دا عادت و چې په سخته شیبه کې به هم نه ورخطا کېده او په همدې وجه یې فکر په هر حال کې کار کاوه دا ځلې هم فکر کار وکړو او د کنجوس د کورنۍ غړو ته یې وویل چې سړی زما د لاسه نه دی مړ شوی بلکې ډېرې ګرمۍ وجلې دی زه چې د اور د خامار د پوستکي په کمیس کې په جرندې کې ایسار وم د ګرمۍ له لاسه مې طاقت نه کېده دی له دغسې کمیس سره د ونې ډډ ته ورغلی دی تا خو داسې کمیس دی چې له لرګي سره ولګېږي اور بلوي هغه ونې ته خو وګورئ چې سوې ده د دې په مړینه کې زما ګناه نشته کشکې ونې ته نه وې ورغلی اوس به دی هم ژوندی و او زموږ د نیکونو یادګار به هم نه و خراب شوی کشکې د خلور خبرو د کنجوس د کورنۍ غړي قانع کړل او سړی پریښود
د رادیو ادبی قاموس د دې اونۍ په بحث کې د هنر د هنر لپاره په مشهور اصطلاح خبرې اورئ. دغه اصطلاح څه مفهوم لري، څه وخت رامنځته شوه او ولې رامنځته شوه؟ د ځوابونو لپاره د استاد نجیب منلي څرګندونو ته غوږ شئ.
هنر د هنر لپاره یوه موضوع وه چې په نولسمه پیړۍ کې، ګمان کوم د 1380 په شاوخوا کې، په فرانسه کې یو شمیر لیکوالو او شاعرانو یو مسله مطرح کړله. هغه دا وه چې رومانتیزم او ناتورالیزم دواړو د هنر دپاره یو رسالت ټاکلی و. رومانتیزم عالی احساسات ترسیمول،
عالی فردي احساسات،
او ناتورالیزم د انسان د ژوند او د ټولنې ستونزې په ډېر دقت سره ارزولی. دا داسې وخت دی چې نوې اقتصادي تیوریګانې هم رامنځته کېږي. مارکسیزم په زیږیدو کې دی، د مارکس د کمونیست ګوند مانیفیست په 1848 کې لیکل شوی دی. همدغه راز د نوې اقتصادي تیوري په انګلستان کې وده کړي. فلسفه هم نوې نظریې رامخکې کړي دي. کانت په دغه وخت کې خپل نظریات وړاندې کړي دي، داروین په دغه وخت کې خپل نظریات وړاندې کړي دي. نو دلته په یو ډول باندې هنر په مجموع کې او ادبیات خصوصا د یو رسالت په خاطر د یو کار د پر استخدام شو، او یو شمیر ځوانو لیکوالو وانګیرله چې دغه حالت د زغم وړ نه دی، د تخلیق برخه په دې کې ځپل کیږي. نو دوی د هنر د هنر د پاره شعار راپورته کړ. دغه ډله د نوي پرنس په نامه یادیږي. پرنس په زاړه یونان کې یو غر و چې ویل کېدل چې په هغه ځای کې د هنر خدای ګوټي وسیږي. نوې پرناس هغه شاعران و چې په 19مه پیړۍ کې په فرانسه کې د اعتبار وړ شاعرانو، ښه شاعرانو، او دوی چې څه خصوصیت درلود هغه دا و چې ډېره توجه یې ښکلا ته کوله. یعنی د هنرمند رسالت د دوی په نظر د یو ښکلي اثر پنځول دي.
اجتماعي رسالت یا فرضاً چې د هنر په ذریعه به د ټولنې اخلاق سمیږي، روشن فکري به په ټولنه کې پیدا کیږي، او سیاست ته به خدمت کوي. هنر له دغو شیانو دوی منکر وو،
او د دوی په مقابل کې ډېرو سترو لیکوالو دریځ ونیوه، ځکه چې هغوی د خپل نظر طرفداري کوله. ژورژ ساند فرانسوي لیکواله ده، هغه د هنر د خلکو د پاره غوښته.
او استاد منلی پام دی، نو لسمه پیړۍ کې تا نیچرالیست یاد کړل، ناتورالیست یاد کړل، او ریالیست هم. طبعا دغو خلکو خو هنر ته یو اجتماعي رسالت ورکوو، لیکن دا په نولسمه پیړۍ کې خو د رومانتیزم نهضت هم ډېر مطرح وو، او هغو خلکو خو بیا صرف دا خبره کوله چې د هنر کار دا دی چې هغه لیکوال په اصطلاح د خپل زړه بړاس وباسي، شاعر د خپل زړه بړاس وباسي، هغه خپل احساسات بیان کړي. دغه د پارناس د مکتب والا یا دا د هنر د هنر والا خلک له د رومانتیزم لوالو نه هم فاصله لري چې دا څه چل دی؟
د رومانتیزم په نظریه کې یوازې د احساساتو بیانول نه دي، د عالي احساساتو بیانول دي. یو فرد خپل احساسات لري، دغه احساسات زینی دی چې ډیر حیواني احساسات دي، او زینی بیا عالی احساسات ګڼل کیږي، هغه څه چې انسان خدای ته ورنږدې کوي. د ویکتور هوګو دریز هم همدغسې دی. نو په دې خاطر باندې رومانتیزم هم هنر ته یو رسالت ټاکلی و چې هغه د عالي احساساتو ترویج و. په داسې حال کې چې د 19 پیړۍ د اخر یو شمېر شاعرانو چې د پارنس غړي وو دوی دغه رسالت هم د هنر دپاره نه مانه. ټول احساسات هغه څه چې هنرمند ته د ښکلا د ایجادولو فرصت ورکوي هغه که ښه وي که بد وي ټول د استفادې وړ ګڼل کېږي.
په حقیقت کې دا د پارناس د مکتب کسان یا د هنر لپاره د نظریې پلویان دوی دا وایي چې هنر که په هره بڼه په ذریعې او وسیلې بدلېږي صحیح نه ده. دا ویل غواړي، یعنی د رومانتیک مکتب کسانو ویل چې هنر زموږ د عالی احساساتو د بیان یوه وسیله ده. دوی په دغه شکل هم دا نه منو او هغه خبرې هم نه منله چې ریالستو به ویل چې هنر د اجتماعي حقایقو خصوصا د غریبانو د دغو خلکو یا د اجتماعي بدمرغیو د انعکاس وسیله ده. هغو هم په حقیقت کې د یوې وسیلې په سترګه ورته کتل. دوی نو دا خبره کوله چې هنر ته به صرف د هنر په سترګه ګورو، د هنر قدر به ځکه کوو چې هنر په خپله فی نفسه یو مقصد دی، د بل شي د وسیلې په سترګه به نه ورته ګورو. دغه خبره ده،
همدغه خبره ده چې یو شمېر نظریه دا وي چې هنر یوه وسیله ده او د هنر لپاره پلویان هنر په خپله یوه غایه ګڼي، یعنی په خپله هنر ته رسېدل هدف دی.
استاد منلی، دغه تاسو مخکې کانت هم یاد کو، کانت یوه مشهوره خبره لري، دی وایي چې انسان یو نظری عقل لري. نظری عقل یې همدا دی چې فرزن د ساینس پیسه کې د فزیک پیسه کې حقایقو ته رسیږي، همدغه تعقل دی. دی وایي چې انسان یو عملی عقل لري. عملی عقل نه منظور دا دی چې انسان هغه خپل وجدان پیدر کوي، په اخلاقو کې پکاریږي دا عملی عقل، چې دغه شی خو ولا مناسب نه دی، دا خو سړیتوب نه دی، دا کار خو سړیتوب دی، دی ته عملی عقل وایي. بیا دی په انسان کې دی ښکلا پیژندنې په یو قوت هم قایل دی، چې انسان دا ځواک هم لري چې ښکلا وپیژني. دغه درې سره قوتونه دی په انسان کې بیل بیل ګڼي. نو آیا کله چې کانت دغسې یوه نظریه لري، آیا ویلی سو چې د دې هنر لپاره د هنر د مکتب پیروانو یا د پارناس د مکتب پیروانو د کانت له فلسفې نه هم الهام اخیستی دی؟
یوازې کانت دا خبره نه ده کړې، نورو فلسفانو هم دا خبره کړې ده، او
خو په دومره شدت او وضاحت به نه یې کړې چې د ښکلا لپاره، د ښکلا پیژندنې لپاره په انسان کې بالکل یو بیل قوت او بیل استعداد قائل سي.
په لومړي سر کې د پارناس د مکتب پیروان حتی دومره هم ځان نه پازوي چې فلسفي توجیه د خپلو نظریاتو لپاره ولټوي. هغوی د هنر لپاره یوازینی پوله چې ټاکي هغه ښکلا ده، ښکلا په خپل ذات کې، د ښکلا ایجاد، او دغه ښکلا چې هر څه په هر ډول چي په هر وسایلو چي د ښکلا ته رسېدل په خپله هنر دی، یعنی په خپله هنر ته رسېدل هدف دی.